دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي سارم نیک مرغه زنا شاب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري دغه محکمې پر غړو باندې د بندیزونو لګولو پریکړه غندلې ده دغه محکمې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا له خوا د بندیزونو لګولو پریکړه د څېړنو د نه منلو یوه هڅه ده ولسمشر ټرمپ تیره ورځ د دغه محکمې پر غړو بندیز ولګولو د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان د جنگی جرمونو ادعاوی چې امریکایی او ایتلافی سرتیرب کې داخل بلل کیږي سیړي امریکا پر اروانو څو میاشتو کې په عراق کې د خپلو هغو پوځیانو د راکمولو پریکړه کړې کوم چې په دغه هیواد کې د اسلامي خلافت یا داعش پر خلاف په جګړه بوخت دي د عراق او امریکا حکومتونو د جمعې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په عراق کې داعش له منځه وړي او پر اروانو میاشتو کې به له عراق څخه امریکایي قواوی وباسي د یو اټکل له مخې دا وخت په عراق کې 5200 امریکایي عسکر په ماموریت بوخت ایران د ملګرو ملتونو هغه راپور چې پکې د سعودي عربستان د تیلو پر تنصیباتو د تیر کال په بریدونو کې له ایراني وسلو استفاده شوې و رد کړي ایران ویلی چې دغه راپور د سعودي عربستان او امریکا د تاثیر لاندې لیکل شوی د رویټر پر راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو سیکرتر جنرال انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته ویلي چې د امریکا لخوا په 2019 او 2020 کې د نیول شوی وسلو او مهماتو کې ډېرې په ایران کې جوړې شوې د ایران د دولتي رسنیو کې خبره شوی راپورونو کې د ایران د بندنوي چارو وزیر دغه تورونه رد کړي زیاته کړي ده چې دغه راپورونه عربستان او د امریکا د تاثیر لاندې لیکل شوی او ایران یې ردوي په یو غیر معمولي غوښتنه کې متحد عرب اماراتونو اسرائیلو ته د نورو فلسطیني ځمکو د لاندې کولو په اړه اختار ورکړي د جمعې په ورځ د اسرائیلو په یوې وتلې ورځپاڼه کې د متحد عرب اماراتو استازي لیکلي چې د اسرائیلو لخوا په لویدیځه کرانه کې د نورو ځمکو د لاندې کولو په صورت کې باید اسرائیل د عربو سره د اړیکو د نورماله کولو فکر ونه کړي ځینې اسرائیلي چارواکو دا فکر چې ګویا د اسرائیلو واک د اردن درې او لویدیځې کرانې ته غځول د دغه هیواد او عربي هیوادونو په ځانګړې توګه د متحد عرب اماراتو سره د اسرائیل د ډیپلوماتیکو اړیکو رامنځته کیدل وروکوي رد کړي خو په یو غیر معمولي غوښتنه کې په واشنگتن کې د متحدو عربي اماراتو سفیر د اسرائیلو لخوا د دغه ځمکو نیول د غیر قانوني نیولو سره تشبیه کړي د چین له اوهان څخه راخبر شوی کرونا وایرس باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اخته کسانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی د لومړي ځل لپاره هند د ناروغانو د شمیرې له لحاظه په نړیواله کچه څلورم مقام خپل کړ تر دې دمه په امریکا کې په دغه وایرس 2,3,340 نفر اخته شوي چې له دغو 1,13,840 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی هند کې په دغه ناروغۍ تر دې دمه 2,95,515 نفر اخته شوي او 3,490 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي پاکستان کې په دغه ناروغۍ تر اوسه 1,15,903 نفر اخته او 2,403 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې تر ننه په دغه ناروغۍ 3,544 نفر اخته شوي د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه د نړۍ په لر او بر کې د کرونا له امله 4,15,515 نفر مړه او 3.5 میلیونه خلک په دغه وایرس اخته شوي پاکستان د جمعې په ورځ د هند د بندنیو چارو وزارت د ویان په هغه څرګندونو چې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د هغه وړاندیز چې پاکستان د کرونا د مخنیوي په خاطر د هند سره خپلې تجربې شریکول غواړي په غبرګون کې یې کړې وي خواشیني څرګنده کړي د تېرې پنجشنبې په ورځ عمران خان د کرونا وایرس د ناروغۍ د اغیزو کمولو لپاره هند سره د پاکستان حکومت د نقدو روپو احساس پروګرام تجربې شریکولو وړاندیز کړی و عمران خان په خپل یو ټویټ کې لیکلي و چې دی چمتو دی چې د پاکستان لخوا د خپلو خلکو سره د د روپو د لیک بریالۍ تجربه چې د ده په وینا په نړیواله کچه ستایل شوي له هند سره شریکه کړي خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې ته د هند د بندنیو چارو وزارت ویان ویلي چې پاکستان لپاره به دا ښه وي چې یادونه وکړي چې دوی د قرضونو ستونزه لري ده زیاته کړې چې یوازې د هند مرستندویه بسته د پاکستان د ټول ملي عاید سره برابر ده د افغانستان د یو پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکا نجیب د ولسمشر غني په هغو څرګندونو تون غبرګون ښودلی دی چې د ډاکټر نجیب الله استعفا یې د نوموړي لویه تېروتنه بللې وه ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا سره په یوه ویډیویي کانفرنس کې د دې پوښتنې چې که د سولې لپاره له واکه د هغه لرې کېدل یو شرط وي هغه به یې ومني په غبرګون کې وویل
چې د ډاکټر نجیب الله د ژوند تر ټولو لویه غلطي د ده د استعفا اعلان و. ولسمشر زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دغه فلم بیا ځلې تکرارولو غوښتنه ونه شي. خو د ډاکټر نجیب الله لور مسکا نجیب نن د ولسمشر غني د دغه څرګندونو په اړه په خپل فیسبوک کې تون غبرګون ښودلی. هغې ولسمشر غني مخاطب کړی چې د مرکې په پای کې د ولسمشر مسکا د یو رهبر لپاره مناسبه نه وه. هغې روانه شل کلنه جګړه فلم بللې او زیاته کړې ده چې دا فلم پای لري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر هغو غړو د امریکا بندیزونه ولګول چې پر دې تحقیق کړی آیا یو شمیر امریکایي پوځیانو په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي کنه. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په حق کې دغه محکمه سیاسي انګیزه لري او د امریکا حاکمیت ته ګواښ ګڼل کیږي. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
لاتیرو اتلس کلن رئیسی امریکایی ځواکونه او استخباراتی مامورین په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه بوختي. یو شمیر قربانیانو د ترسره شوو امنیتو له کبله د جنگي جنایتونو نږدې 200 شکایتونه ثبت کړي دي. د جرمونو نړیواله محکمې پیک پلیس د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د پراخو څیړنو امر ورکړی وو. دا لومړی ځل و چې دغې محکمې په افغانستان کې د څیړنو امر ورکړی وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وایي
وی کانټ وی ویل ناټ سټاند بای اس اور پیپل ار ثریټنډ بای ا کانګرو کورټ.
موږ نشو کولای یو اجازه نه ورکو چې مو خلک د کانګرو محکمه تهدید کړي. د نړۍ په کچه خپل متحدینو ته یو پیغام لرم کیدای شي راتلونکي کې ستاسو خلک هدف ووسی.
د پنځمه پورز د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د جرمون نړیواله محکمه پر حق غړو اقتصادي او سفری بندیزونه ولګول چې په سیرونو کې داخلي. د بشری حقوقو یو شمیر ډلو د جرمونو نړیواله محکمه په نخښه کول غندل دي. خغل بالسن د جرمونو نړیواله محکمه د چرونو په اړه وایي
د دې اجرایوي اقدام یو تر ټولو خطرناک عنصر دا دی چې د ټرمپ اداره داسې وسیله کاروي چې هم متحده ایالاتونو او هم بل هر ځای کې نورو خلکو ته خطرناک تهدید دی. په مشخصه توګه په دې څیرونو کې جنگي جنایتونه جدي جنگي جنایتونه چې په افغانستان کې په ناورین کې د خیل خوول خو تر سره شوی څیرل کېږي. په مشخصه توګه متحده ایالات یو له دوه ډلو څخه دی خو په دوی کې طالبان افغان حکومت او ملاتړي ځواکونه هم شامل دي. نو د ټرمپ ادارې داوی په ساده ډول د یو طرف لپاره د مافیات غوښتنه پوری اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر وایي چې د امریکا متحده ایالات د روم قرارداد برخنه ده کوم چې لمخې د جرمون نړیواله محکمه جوړه شوې ده. مارکس پروای
نو له دې کبل زموږ ملت او دا اداره به اجازه ورنه کړي هغو کسانو چې زموږ خلکو ته خدمت کړی د غیر قانوني څیرونو لاندې ونیول شي. پر ځای محتمل رو ادا شوي معلومات متحده ایالاتونو ته وسپارل شي څو موږ پر ځای دقیق اقدام وکړو کوم چې موږ پخوا هم داسې کړي دي.
اسرائیل او د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړو په روښانه توګه د جرمون نړیواله محکمه لړچړون سره مخالفت ښودلې. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو لومړی کسو چې د ولسمشر ټرمپ له اقدام څخه ملاتړ ښودلې دی. وحید لافزی امریکا غاښنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي چې بین الافغاني مذاکرات نږدې شوي دي خو د تخریبونکو عناصرو مخه باید ونیول شي. دا چې څنګه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال لیمی نیازی رپورټ واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان تر بل هر وخت د بین الافغاني خبرو پیلیدو ته نږدې شوي او له ټولو ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د دغه بهیر د کمزوري کولو په اړه د تخریبونکو عناصرو مخه ونیسي. ښاغلی خلیلزاد نن جمعه بین الافغاني مذاکراتو ته د دواړو لورو افغان حکومت او طالبانو د چمتووالي هرکلای کړای او په دغه بهیر کې رامسته شوی پرمختګونه مثبت بللی دي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت لخوا د 3000 طالب بندیانو او طالبانو لخوا د افغان حکومت د 1500 بندیانو د آزادولو هرکلای کړای او زیاتوي چې د بندیانو آزادولو بهیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. خو د افغان سولې پر وړاندې پراته خنډونه څه دي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
یو هغه څه چې د سولې د اوسنۍ پروسې لپاره چې د طالبانو سره روانه ده، تر ټولو غټ خنډونه یې خپله یو د امریکې متحده ایالاتو د سیاسونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی. دویم غټ مشکل یې د افغانستان د حکومت دننه دی چې تاسې وګورئ چې دغه مسؤلیت اوس ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی، اما د ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني ترمنځ تر اوسه
خغلی احمدی هم دارنګه ویل چې طالبانو له درسه پرته د ترهګریزو حملو زیاتوالی هم لامل شوی چې خلک او نړیوال د سولې په پروسې بې باوره شي. زلمی خلیلزاد چې روانه اونۍ د افغان سولې په اړه سیمې او افغانستان ته سفر پیل کړو، په قطر کې له طالب استازو او تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې ولسمشر غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو چارواکو ته د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د سفر د پیل پر مهال ویلي و چې د نوموړي د دې سفر تمرکز به د بین الافغاني خبرو پیلېدو د عملي اقداماتو په اړه توافق ترلاسه کول وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا روانه اونۍ وویل چې افغان حکومت تر دا مهاله 3000 طالب بندیان او طالبانو د افغان حکومت 200 بندیان آزاد کړی دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم اتلانتیک شورا سره د ویډیو کانفرنس لاره ویلي چې پاتې 2000 طالب بندیان به هم ډیر ژر آزاد شي. خاغلی غنی یاد کانفرنس ته د خبرو پر مهال د بین الافغانی خبرو پیلېدو په اړه خوښي څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه مهم پرمختګ رامنځته شي. د سیاسي علومو استاد علي امیری امریکا غږ ته وویل چې د جمهور رئیس غنی وروستۍ څرګندونې د سولې د مذاکراتو د جدي ارادې ښکارندوی کوي.
شاید دولت افغانستان په دلیل مشکلات کې خودش برای خود خلق کرده در روان د سولې
شاید افغانستان دولت د هغه ستونزو لپاره چې خپل ځان ته جوړ کړی دي د سولې په پروسه کې کامیاب ونه اوسي، خو کولای شو د سولې بهیر په عمومي توګه کامیاب وکړو.
پر همدې مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین هم کړه د افغان حکومت لخوا د دوی ټول 15000 بندیان آزاد شي، طالبان په ونه کې بین الافغاني خبرو ته حاضر دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. افغانستان کې د کرونا د وایروس مثبت پیښې له 13000 هم اوختي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر له رئیس سره پر خلکو باندې د کرونا وایروس د وبا اقتصادي اغیزو د کمیدو په مسله خبرې کړې دي. په موکې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزارت د اماریکو د دفتر سرپرست سید الدین جامیر جمعی پر از خبرالان ته ویل چې په تیرو سلیلی ساتونه کې په ولس ولایتونه کې د کرونا د وایرس شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 3500 خو ته رسېدلی دی.
همچنین 20 واقعي فوتي داشت.
خغلی جامعي ویل همدارنګه موږ 40 د مړینې پیښې په تیرو سلیلی ساتونه کې لرلې چې 14 په هرات، 2 پیښې په بغلان، 2 په هلمند، دو په سریپل، یو په غزنی او یو بل په کندهار کې سب شوی ده. متاسفانه د کرونا پر ناروغۍ د ټولو مړو شمیر 3600 خو ته رسیدلی دی. د جمعې د ورځې د تازه پیښو د ثبت وروسته په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ څخه د روغ شوو کسانو شمیر 3930 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وبا د پراخېدو په حال کې ده. دغه وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د همدې له امله یې پرېکړه کړې چې د کرونا د وبا سره د مبارزې لپاره خصوصي سیکتور ته هم ونډه ورکړي. خاغلی عثماني د پنځمې په ورځ د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې د عامې روغتیا وزارت په یوازې سر د کرونا وبا سره د مبارزې توان نه لري.
تا امروز دست سیکتور خصوصي سی افغانستان
تر نن ورځې پورې د کرونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور لاس لند شوی و. خو نن زه د هیواد د روغتیایي سکتور د مسؤول په توګه اعلانوم چې خصوصي سکتور اجازه لري چې په هیواد کې د کرونا د ویروس د ناروغانو په تشخیص او درملنه کې برخه واخلي.
د مخه یوازې د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس د تشخیص او درملنې چارې پر مخ وړلې. د بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لري د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر د رئیس هنری کرالی په مشرۍ پلاوی سره په افغانستان کې پر خلکو باندې د کورونا او با د اقتصادي اغیزو د کمیدو په مسله خبرې کړې. د ارګ لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نړیوال بانک له لوري افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړي ډول کورونا وایرس سره د مبارزې د کورونا او با له امله د منفي اقتصادي اغیزو د کمیدلو بېوزلو کورنیو ته د مرستو د بستو د ویش او نور ملي پروګرامونو تمویل او ملاتړ په اړه بحث او خبرې کړې دي. د ارګ په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤول هنری کرالی ویل چې له کورونا وایرس څخه اغیزمن شو کورنیو باندې د منفي اغیزو د راکمولو لپاره نړیوال بانک د افغان حکومت د ټولو مهمو ملي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس د مبارزې په برخه کې تر اوسه د شاوخوا 500 میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر او روغتیا وزیر ننګرهار ته سفر کړی او ویلي دي چې کرونا وایروس د شدت په مرحله کې دی، خو د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر ریګ هم په افغانستان کې د کرونا په وړاندې مبارزه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. هغه ویلي موجوده حالت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني چې جلال آباد کې خبري ناستې ته غږیدل، د نړیوالو په کومکې د کرونا کنټرول لپاره 15 بنسټیزي تګلارې جوړې کړې چې په مټ به کرونا ناروغي کابو کړي شي. وایي د کرونا د تشخیص او درملنې مرکزونو زیاتواله، د لایم لمخي کلینیکی تشخیص، د خصوصي سکتور ونډا او په نورو ناروغیو وخت خلکو ته د امکاناتو زیاتواله پکې شامل دي. تاسو
ورایزنی کړئ چې چټو میتنیم چې مبارزه با کرونا رو د سکتور سات بهتره خوبتر بسازیم. و ما مجموعه مشترکاً تصمیم گرفتیم که از این وضعیت موجود ناگزیر هستیم که بیرون شویم و گام‌های بساطتر و عملی‌تر بگذاریم و در نتیجه 5 پالیسی کلان صحی و یا امرکار جدید صحی را روی دست گرفتیم.
دغه کانفرنس کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر ریګم موجود و. هغه افغانستان کې د کرونا موجوده حالات د اندېښنې وړ وباله او وایي د نورو مرسته کوونکو ادارو په ګډه همکارۍ له افغان حکومت سره کار کوي. ډاکټر ریګ په نړیوالو بازارونو کې د طبي وسایلو کموالی هم د اندېښنې وړ وباله او وایي دا هغه څه دي چې د کرونا وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
یو دا هو ریچ یا د ډیر زیات پیسو لرونکو اداره نه ده، په دې اعتبار باندې هلې ځلې روانې دي. مشکلات شته، ستونزې شته، موږ به کوشش کوو. خو بیا هم دومره اطمینان در کوم چې ډبلیو ایچ او نړیوال روغتیا سازمان
د روغتیا وزیر وایي په لرو پرتو سیمو کې د امکاناتو کمواله شته چې دغه ستونزه به د خصوصي سکتور په مرسته حل کړي. هغه دا ویل چې په افغانستان کې د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمواله میواننګونه ده، خو دغه چاره ته حسین دي ناس.
دیروز ما اعلان کردیم که تمام مراکز سی ما از سطح یک کارکنی سی جامعه تا مرکز سی اساسی، مرکز سی جامعه، شفاخانه ولسوالی، ولایت و در سطح کابل بتانید خدمات و مراقبت ها را برای مریضا و به تمام مریضا و شمول مریضای مسابقه کرونا فراهم نماید.
افغانستان کې تر اوسه 2516 څلوېخ کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې لډلې 3930 بیرته رغیدلي او 416 څلوېخ د کرونا ناروغي مړ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا رپورټونه په لړ کې دا هم اورو. د کار د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یو ګډ راپور خبرداری ورکوي چې ښایي په میلیونونه ماشومان د کرونا ویروس د اقتصادي مشکلاتو له امله اجباري کارونو ته مجبور شي.
د راپور لیکوالان خبرداری ورکوي چې ښایي کرونا ویروس د کارګرو ماشومانو د کمیدو هغه دوامدار پرمختګ برعکس کړي چې په څو لسیزو کې ترلاسه شوی دی. د کار نړیوال سازمان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د ماشوم کارګرانو شمیر 4.5 میلیون کم شوی. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې د ماشوم کارګرانو شمیر 1.25 میلیونه ښودل شوی چې شاوخوا نیمایي برخه د ماشومانو لپاره خطرناک کارونه بلل شوي. دا دندې په ځانګړي ډول د ماشومانو فزیکي او رواني روغتیا لپاره خطرناکې دي. په دې کارونو کې زراعت، کان کیندنه، ساختماني او تولیدي چارې شامل دي. راپور خبرداری ورکوي چې په میلیونونو ماشومان به د کار تر ټولو ناوړه کارونو ته اړ ایستل شي، ځکه چې د کووید 19 ویروس د اقتصاد په زیان دی او ډېری کورنۍ بې وسه شوې دي. جک پوړی چیډونکی او د ILO راپور مخکخ لیکوال لورنزو ګوارسلو امریکا غږ ته وویل چې مخ په ډیریدونکو شواهد ښیي چې د وبا په جریان کې د ښوونځیو تړلو سره د ماشومانو کار کول ډیر شوی. هغه وایي ډیری ماشومان چې ښوونځي ته نه ځي شاید احتمال ولري چې ناوړه او خطرناکو دندو ته اړ ایستل شي.
کورنۍ خپل ماشومان په لارو کوڅو کې د خوړو پلورلو لپاره استوي، نو دوی د مخ کار کول پیل کړي دي. اوس د هغوی په شمېر کې د زیاتوالي له امله له خطر سره په ډکو شرایطو کې کار کول ته مجبور کیږي. ښایي په غیر رسمي سکتورونو کې د ښکېلتیاو ډېرېدل وي.
ګوارسلو وایي افریقا د ماشومو کارګرانو تر ټولو لوی شمېر لري چې د 2.5 میلیون ماشوم کارګرانو څخه 1.5 میلیون په خطرناکو کارونو کې مصروف دي. هغه وایي چې ډېرې د کرنې په برخه کې ګمارل شوي دي.
موږ پوهیږو چې په زراعت کې کار کول ماشومان خطرناک حالت سره مخ کوي. اوږده کاري ساعتونه، مکمله ورځ په توده هوا کې د خطرناکو ماشینو کارول او داسې نور.
د ګوارسلو په وینا ILO او یونیسف د کارونو د سیړنې یو ماډل رامنځته کوي تر څو د کووید 19 نړیوالې اغیزې وګوري. هغه وایي نوي نړیوال اټکلونه به په راتلونکي کال کې خبر شي. د دې وړاندیزونو په منځ کې ګډ راپور د ټولنیز مسؤلیت او د بیوزلو کورنیو لپاره کریډیټ ته د اسانه لاسرسي غوښتنه کوي تر څو د ماشومانو د کار له ګواښ سره مقابله وکړي. ګالی رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنی خبری خبرونه اورئ. امریکا د مدیترانه په سمندرګي کې د ترکیې د نظامی تطبیقاتو په اړه اندېښمنه ده. خبریال انټی کاراساوا په دې اړه له اتان راپور چالیګل دي چې زمونږ د همکار زامن مومنه یې اورئ.
امریکا د ترکیې نه غواړي د مدیترانه په سمندرګي کې په جنجالي وبو کې نظامی تطبیقات وتروي. دغه اقدام به د یونان سره ډیپلوماتیکو روابطو ته تاوان ورسوي. راپورټ وایي دا به د ناټو د ګاونډیو او په سیمه کې د نورو سره تاوتریخوالی زیات کړي چې کوشش کوي د انرژۍ له پلوه په عین زونونو کنټرول ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال میتیو پالمر خبرداری د واشنگتن قوي ډیپلوماتیکه مداخله ده چې د یونان او ترکیې ترمنځ د اوږدې مودې د انرژۍ په سر په پیدا شوي جنجال کې کوي. پالمر زیاتوي امریکا د قبرس پلو ته په اوبو کې د نظامي تطبیقاتو په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. دغه اقدامات په سیمه کې تاوتریخوالی زیاتوي او موږ د ترکیې له چارواکو نه بیا غواړو چې قبرس ته څیرمه ټول نظامي عملیات ودروي. پالمر دغه خبرداری د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ګواښونو نه وروسته په یونان کې په بین المللي کنفرانس کې ورک چې وایي د هغو پلانونو په شمول نظامي تطبیقاتو ته به دوام ورکړي غواړي اکتشافي کشتۍ د یونان د ساحل اوبو ته دننه واستوي. کومه خاصه ساحه نه ده په ګوته کړې. ترکیه له هغه وخت نه راپتې خوا چې اردوان د لیبیا سره د کښتۍ چلونې په باره کې موافقه لاسلیک کړه، ترکیه دغه ګواښونه کوي. دغه موافقه انقرې ته اجازه ورکوي چې د طبیعي ګاز تیلو لپاره پلټنې وکړي او د خپل جنوب ختیځ نه د لیبیا تر شمال پورې د مدیترانې په سمندرګي کې په تل کې د سلګونو کیلومترونه ګټه واخلي. ترکیه په دې عقیده ده چې دغه موافقه ورته د دې حق هم ورکوي چې د یونان اوبه سروې کړي. په یونان کې د امریکا سفیر جیفری پیات وایي دغه تفسیر غلط دی. پیات زیاتوي دا په هر لحاظ سره مرسته نه کوي، مګر ډیره مهمه خبره دا ده چې دا له یونان نه هیڅ حق نشي اخیستلی. که څه هم چې د یونان او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، د دغو دواړو هیوادونو مشرانو په دې تازه ورځو کې د یو بل خپلواکي چلنج کړه او وایي دوی جنگ ته چمتو دي چې له خپلو ځانونو نه دفاع وکړي. پالمر دواړو خواوو ته مشوره ورکوي چې د جنجال د هرې بڼې نه پر شا شي. پالمر بیا وایي امریکا د یوې متحدې په حیث پریشانه ده چې د یونان او ترکیې ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په نتیجه کې به پیښه رامنځته شي یا به د دغې پیښې سر ناوړه عواقبو ته ووځي. موږ په تیر وخت کې په سیمه کې پیښې لیدلې دي چې په چټکۍ سره پراخه شوې دي. موږ له یونان او ترکیې نه غواړو چې د ناټو د دغو دوه متحدینو ترمنځ د مکاتبې چلنونه پرانستې پرېږدي. یونان او ترکیې تر اوسه پورې د دغې موضوع په باره کې ډیپلوماتیک ارتباط نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لوګر د مس عینک په کان کې د لرغونو آثارو کیندونکو له دولت نه غوښتنه چې دوی ته په کان کې د کار د بیرته شروع کولو زمینه مساعده کړي. دوی ویلي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې کار نه دی کړی. په دې اړه په مو کې د آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ.
د لوګر د مساینک په کان کې د لرغونو آثارو کیندون کې کارګر له دولت نه داسې مهال د بیرته کار شروع کول غوښتنه لري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله په ټپه درېدلې کارونه له سره شروع شوي. د دغو کارګرو له جملې نه یو کس حاجي اقبال آشنا رادیو ته وویل د تیرو شپږو میاشتو راهیسې چې د کان کیندنې چارې په ټپه درېدلې کورنۍ له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده.
او دا شپږ میاشتې وسوې د ټولو بچان وږي نهر دي، غلا خو نسی کولی، څوک خو نسی مړه کولی، لارې خو نسی شکولی، څه وکړي؟ دا غریبان بیچاره خلک دي، نو باید څه د دې په حق لباندې والی او ولسوال او یا د دولت چارواکي د باید ټول د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. ټول غریبان دي بیچاره.
د لوګر د مساینک په کان کې تر 350 زیات کارګر د لرغونو آثارو پر اسپړلو ګمرل شوی دی. نړیوال بانک د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري هر یو کارګر ته د ورځې 350 افغانۍ منلي. د یادو کارګرو مشر ثابت خان وایي چې زیاتره کارګر د سهار بیګا په ډوډۍ پسې لالهاند دي. هغه له حکومت او غوښتل چې له کرونا سره د مبارزې لپاره له دغه ولایت سره د مرسته شویو پیسو نه د دوی سره مرسته وکړي.
باید زمونږ پروژه خلاصه سي، بل کاري زمينه مونږ په لوګر کې نه لرو، نه کومې کارخانې شته او نه کومې فابریکې شته چې مونږ کار زمينه وکړو او حلال رزق ځان پیدا کړو. نو دولت نه دا غواړو، د والی صاحب نه دا غواړو او وزیر صاحب نه دا غواړو، د فرهنګ که مونږ سره د ماش کومه کوکي یا کوم اوړه راکي وړي راکي، نو دوی به ډېره مهرباني وي، ځکه چې خلک ډېر بیکاره دي، ډېر غریب دي، بیچاره دي.
په ورته وخت کې د لوګر د ولی ویان د دارلونګ آشنا رادیو ته وویل چې دغه کارګر ستونزې ولایت مقام یاداخت او د حل په خاطر یې د اطلاعاتو او کلتور له وزارت سره شریکي کړې هم دي.
د دې لپاره د دې کارکونکو د ډاډ لپاره باید وایو چې دا موضوع ولایت مقام لا هم تعقیبوي تر څو د دغو کارکونکو ستونزه حل شي او د دوی پر مخ راولاړې شوي اقتصادي ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د مس عینک په کان کې له څو کلونو راهیسې په فني توګه د لرغونو آثارو د راسپړلو لړۍ پیل شوې. تقریبا هر کاري ورځ په دغه کان کې تر 200 زیاتې سکې، غمی او یو شمېر نور تاریخي آثار را برسېره کیږي.
قدر مناوریدن کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غږ آشنا رلیو خبرونه واوریده تر بیا د مالشه سوکاله